السلام عليكم.
وعليكم السلام.
فن نظر داده شه ملگری ملتنا زما فن نظر که هاییست
بل اوریدون که لرود زن معرفی که یه آزادی راژیو ده
زما نظر داده دا چه ملگری ملتنا پا افغانستان که
میکروفون ستاسو
یعنی هم سلام ممنه میکروفون ستاسی پروگرام دایی زفرید سیال پکیه داتای روشان دا تخنیکی چهارو پسن بلخت ستاسی گرمانی اکسنگه بچی مخی ادوانه وکنه نن پا پروگرام که پا افغانستان که پا دغی روسته ونه که دا سخت وارو بارانونو پا عربانده خبری که وچه دغی روختونو دا مالی زیانونو سر بیره پیوش مرسیمو که خلگو تا زانی توانونو هم اراولی و اوریدون که نن لطاس یا رو و مایک تاسی تدر که وچه دغا بارانونو و آوری چه ستاسی پا سیمه که شویدی ساسی پان سمره بمرسته وکلی چه پا افغانستان که دغا روستی و چوکرونو که چه وچکالی ده ده وچکالی پل منزورولی که با دغا روختون مفید واقعشی و همدارنگ داسی بخبل سیمه که واور شویده چنگ متروس بوری ساتلی ده و پدی پویگه چه واور چنگ ساتل کیگی ده باران ده و بول پارم و که مو لارو چارو بنده فکر کرده ده چه چنگ زخیره کرده و بیاروست ده کرنه لپاره ورنه گیت واخلی و کنه پا دی مسائلو با هم ملمه سر خبری وکلو هم با لطاسی وارو خبرونه که را سر ملمه همشتا دو بود مدیریت برخی متخصص نجیب الله صدی ده و از مک خبریال البته ده شرقی زون خبریال روح الله انواری انواری سایب تاسی با پاپایل که را شو که پاپایل که را تواید دغا و رختونه چه پا دی رسته و روزی که پا افغانستان که شویدی در افغانستان پا خدیست که پا زنگره توگه پا نورستان که اوشمیر خالگوته زانی اومالی تلافات رو ولیدی در نورستان در رسته جوزیت سادی
من جونده یوسی زهم خپل سلامون پا خپل وار بانی درنو ریدون کو تاستا طولو درنو همکاران تولانده کم پا نورستان که چاروه که وی چی در نورستان در نورگرام و لسواله در نکاره کلی که چی د 15 تنو جسدونه چې څور از وړاندې البته درې ورځې وړاندې د پیخه شوی و او د غر نغه تیګره خویدلې په کورونو باندې پاغه کې شپږ کسانو دوی په وینا چې و مرشوي وو چې دا غیر جملې نه د 15 جسدونه را وستلې دي او یو ماشوم چې دوی وی لسمشتنه ماشوم دی دا هغه نادره کده دا غوی در وستلو هڅه هم روان دي په دې اړه څو شیبي وړاندې د یاد ولایت د افغاني سری مشت مسول مولوی نور احمد حیدرزی ازادي رادیو سره په خبرو کې داسې ویل
تازه راپور داده چې شهیدان ټول لا وستل شو سر یو ماشوم د لس ورځې د کچې د ماشوم هغه ورک دی پاتې دي 15 کښ راووتل هم دا یو پاتې شي
فرید جان دغه په خلک څنګه چې ما مخ کې ویلې درې ورځې وړاندې رامنځته شوی وه په نورستان کې په اکثره ساحو کې زیاته واوره شوې وه بارانونه شوي وو او د چې دې سره درې تنه په نورستان په ختیځ نورستان کامدیش کې هم یو تن مړ شوی وو او دوه تنه زخمیان ورسره څاروي هم یو شمیر وژل شوي په دې دواړو پیښو کې البته نور د نورستان اکثره لارې بندې شوې د کلیوالي لارې د ولسوالۍ نه بلې ولسوالۍ ته لارې غرنۍ لارې بندې شوې وې همدارنګه د پارون اسدآباد لاره بنده وه د دو ورځو دپاره چې تیر ماښام د یاد ولایت د ټولګټو چارو ریاست موږ ته وویلې چې لارې خلاصه کړې ده او د ترافیکو تکراتک کې شروع شوی دی خو فقط د یو موټر لار خلاصه شو نور شاوخوا ټولې واورې پرتې دي هلته هم چې کله یخ بند شي بیا مشکلات رامنځته کېږي خو مشکلات شته دي دا لومړی پیښه نه ده چې په نورستان کې د سیلابونو یا د واورې له امله رامنځته کېږي یا دغسې له غرونو تیږې راخوییږي تاسو ته به یاد وي د اوریدونکو ته هم چې په 1995 کال کې د برګمټال ولسوالۍ افسې کلي کې د واورې او طوفان راغلی وو چې هغې کې تقریبا د 200 زیات کسان چې ماشومان ښځې او غټان پکې شامل وو هغه پکې مړه شوي وو خپل ژوند د لاسه ورکړی وو د نورستان اکثره کلي او کورونه چې دي هغه په د غرونو په اړخونو کې په غټو پوچتو ځایونو کې آباد دي د خوړونو خواو شا کې آباد دي چې دغه څه پیښې اکثر وخت کې یا چې برف کوچ راځي یا کمتیګ راځي د غرنه یا هم سیلاب راځي نو په دوی باندې بد اثر کوي. اکثره کورونه ورسره زیانمن کیږي او د کورونو زیانمن کیدلو سره انسانان ته هم پکې مرګ ژوبل اوري.
انوري صاحب تاسو دا ونه کړل چې د وړاندې هم ورته پیښه رامنځته شوه په نورستان کې د سیمې اوسیدونکو بیا د دغه ډول پیښو ځکه چې دا یو له هغو ولایتونو چې واوره پکې مومن کیږي د ساتنې لپاره څه داسې یو اقدامات کړي دي چې بیا پراتلونکو کې دغه ډول پیښو مخنیوي وشي؟
تر اوسه خو داسې کوم خاص اقدام نه دی شوی، خو یوازې په پارون کې یو څو کلیو ته پاس استنادي دیوالونه داسې دیوالونه جوړ شوي دي چې کومه تیګه یا برفکوچ راځي واوره راخوږي چې هغې مخه ونیول شي. او د نورستان د خلکو غوښتنه هم دا ده چې باید د کلو د پاسه دغه سی یو څو برابر شي چې کله تیګه راځي او یا برفکوچ راځي چې داغه یو څه اندازه مخنیوي وکړي. خو دا تاسو ته معلومه ده د نورستان لوړ غرونه او غټي تیګي او دا دغه چې د پورو دیوالونو راي ساري دلې هم نشي، نو د دوی زمکم هم کمې دي. دوی دا موي چې دا کم خلک چې ځین منشي دوی ته باید په نورو ځینو کې زمکه ورکول شي، هلته کورونه ورته جوړ شي. ځکه چې یو خو تاسو مخکې د خپرونم چې د دام د وچکالۍ په باره کې د بل دسې د واورې او د بارانونو د اغیزو په باره کې د تیر ژمی په نورستان کې په افغانستان کې البته باران ونه شو. د نورستان او کونړ اکثره للمي ځمکې چې وي هغه بېکښته پاتې شوي همداسې پرتې دي. نو یو خوانه وچکالۍ دا خلکو ځپل، اوس د بلې خوانه دغه کورونه چې کوم دي یا نور ځایونو کې واورې خلک وځپل، نو دوی ټول دغسې عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
په بخښنې سره مخکل دینه چې تاسو سره خدای په مانی وګړو که دغه پوښتنه هم راته ځواب کړي. په دې وروستیو کې د نورستان سربېره کونړ کې هم فکر کوم ځنګلونو کې اور لګېدلی وه. په نورستان کې هم یو څو ورځې هغه اور لګېدنه روانه وه. دې څومره اغېز کړی چې دغه غرونه خالي شي، بېونو شي او ورسره کله چې ورباندې باران کېږي دغه تیږې لمدې شي او راخویه شي؟
بلې، دا ډېره ښه پوښتنه وه. او دا په تېرو تقریبا درې نیمو لسیزو یا څلورو لسیزو کې د کونړ زیات اندازه کې ځنګلونه وهل شوي دي. او کوم چې پاتین دي پرې د جانې هغه د خلکو د ولسونو د ناغو په برکت پاتې دي، چې خلکو هماغه قبضي کې چې پاتې دي هغه قوم خلک نه دي پرېښي او دی خپل ځنګل خرڅ کړی دی. په زیاتو ځایونو کې دغه چې د سیمې خلکو او همدارنګ د لرګیو سوداګرو تجارانو لومړی دغه ځنګلونه وهلي دي، هغه یې خرڅ کړي دي، پاکستان یا نورو ځایو ته انتقال کړي دي. اوس د نورستان په کامدیش کې وهل شوي دي. مخکې په دې څو کالو کې وهل کېدل ځنګل تقریبا زیات وهل شوی دی. همدارنګه کونړ کې زیاتو ځایونو کې وهل شوی دي. او بل دغه د تیرو څو کالونو چې هغه هم د وچکالۍ سبب کېدلی شي، په زیاتو ځایونو کې ورونه بل شو. په دغه کې په ځنګلونو کې مثلا دغه غربي نورستان د نورګرام ولسوالۍ په دغه سیمه کې څو ځلې ور ولګېد. هلته د نختارو او د جنغوزه و نزیات دي ځنګلونو زیات دي، چې د همدغه ځنګلونو څخه د دې جنغوزه څخه خلک هر کال په لکونه افغاني اوایت ترلاسه کوي. په هغه مو سوځېدل کم ځینې چې سوځېدل دي هغه سپیره پراته ځکه هلته تخم چې و هغه مو سوځېد هغه څه بوټي چې ولاړو هغه مو سوځېدل. نو اوس خالی پراته دي او همدغه وجه هم ده چې کوم ځای نوونی تلی دي د منځ تلی هلته د سیلابونو شدت هم زیات شوی دی. او چې معمولي باران یا څه وشي د تیګو د خویدلو یا د برفکوچونو راوتلو لامل هم کېدلی شي. خو د خلکو غوښتنه دا ده چې باید په دغه ځایونو کې بیرته ځنګلونه احیا شي. مثلا که جنغوزه نه کېږي یا نختر نه کېږي ډېر و غواړي، نو ورسره بدل کې د چارمغزو ودی د چارمغزو بوټي دي چې باید هغه نال شي. یو د یوې خوانه بزر حاصل ورکي، بل د خوانه به سیمم ورسره زرغونه شي. بیرته د واورو د پاتې کېدلو د ذخیره کېدلو او د اوبو د سرچینو د زیاتېدلو سبب به هم شي.
ډیره زیاته مننه کوروان د افغانستان په ختیځ کې زموږ خبریال روح الله انوري و چې په دغې وروستۍ وروښتنو کې چې په نورستان کې غرونه خویدلي او خلکو ته مرګ ژوبل اړولي و مکته وروستۍ جزئیات راکړه. اورېدونکي ته به وشو بیا به سدید صاحب راواخلو. سلام ستړي مشې، نوم راته واخلئ، د کوم ځای مو اړیکه نیولې ده؟
السلام علیکم.
علیکم سلام ورور، نوم دې راته واخله، د کوم ځای دې اړیکه نیولې؟
نن مې اوسه ما د هلمند د تجکیو
د هلمند د کجکی نستړی مشي او سما په خیر راغله. هلمند کې ورختونه شوی او باران شوی و
یا د جپل باران و نه څه کتری کې په ګرځ کار کې بیس باران نه دی څه وچم ځه کلندا کې دلته ډیره وچ کځه ده د اوبو سخت ورسره مشکل یو څنګه پیدا کړو باران نه دی څه وای وچ کځه ده.
کوم سیمه کې چې تاسو یاستې خلک خو نه دی شوی چې خپل کلی پرېږدي او نور ځایونه ته وکوچېږي؟
هر څه ویني د اوبو د نه شتون د لاسه یو نیم سل متر اوبه دي او موږ خپل نیمه یې کړلې یو د سارا او دښته هلته مې ذکره نیولې ده نو اوبه نشته دلته وچکالي ده. بیا ما مخکې هم په راډیو کې وویل چې ما له هغه کجکي د بانه سره زمینداور کانال دا چې راوکاږي دا به دا درې څلور ولسوالۍ ورسره آباد چې دا هم نه کاږي دا ولسوالۍ داسې کوچنۍ ولسوالۍ هم نه دي د خلکو دپاره چې دا داسې د پنجشیر د ولایت پخې دا غټې ولسوالۍ دي یعنې د ظاهرشاه د وخته درې سوه شپېته کاریزه دی دا زمینداور دا بېخي غټې ولسوالۍ دي چې داسې یو کار وکړي نو ډېر به ښه وي.
اوسامه کجکي بند مو یاد کړه په دې کې اوس اوبه شته ده چې دې نه کانالونه وویستل شي دې ولسوالیو ته؟
بله څنګه ساوات خراب
مالک جکی بن کې په کافی اندازه وبشته چې د ولو سالي او تری کانالونه وبستل شي؟
بله و و په کافی اندازه وبسته چې د ایران ته ورل نه کینو خدمت بسیر د شاستالا پر پات چاره وشتي د سترابو بخ نو تر دې
مننه. او سبا کور دی ودان په دې هله چې طالب چروا کې دغه غواوري او دغه کانال ته دغه بند ته چې رسیدګي وکړي او کوم ارتیا چې د ولسوالۍ و د دې رسیدنه وشي او سره په څنګه د خلکو ستونزې حل شي ځکه چې د افغانستان په نورو سیمو کې ورختونه کیږي د افغانستان جنوب کې بیا په زیاتره سیمو کې د ژمي د پیل راهیسې هیڅ ورخت نه دی شوی. ور بشو خپل میلما په لور باندې سدید صاحب تاسو هم ستړي مو شئ بخیر راغلی پروګرام ته. اول خو که پام دې راته وایست ځینې ولایتونه کې سیلابونه راځي واورې ډېرې کیږي بارانونه ډېر کیږي ځینو کې بیا داسې لکه د افغانستان جنوب غوندې د کال یا د دغې ژمي د پیل راهیسې هیڅ باران نه ده شوی علت څه ده؟
نکم زم خپل ورسره تاسو ته درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. ګوره افغانستان یو غرنی هیواد دی او په جنوب او ختیځ سیمو کې او عام چران په لویدیځ سیمو کې ډېرې پراخو دشتونه هم لري. په دشتونو کې متاسفانه اورښت کم کیږي ځکه چې زمونږ او تاسو سیمې یا نما اورښتونه چې د اوروګرافیک په نامه یادیږي له هغه نه ډېر متاثر کیږي. هغه اورښتونه داسې دي چې د واورې وریځې متراکم کیږي او دغه د تراکم پروسه چې دا باید لومړی د وریځې ساړه شي او دا حالت ساړه کېدای شي چې ارتفاعات موجود وي نو نو ځکه په هوار سیمه کې اورښت کم کیږي او په غرنۍ سیمه کې اورښت ډیر کیږي ځکه چې په غرنۍ ساحو کې د هوا حرارت درجه ټیټ وي او هلته ساړه وي نو وریځې متراکم کیږي او هلته اورښت کیږي. دا د فزیکي هغه تشریح ده چې ولې یو ساحه کې اورښت ډیر کیږي او بل ساحه کې کم کیږي. او بیا بل بنا ورښتونه مونږ او تاسو لرو لکه مونسون ورښتنه چې په دوبی کې راځي هغه د هندستان له بار اعظم نه سرچینه اخلي له بهر نه بیا زمونږ او تاسو ختیځ او جنوب ختیځ سیمو کې د ورښتونو سبب ګرځي. هغه بیا بل د ورښت بنا بل فزیکی تعاملات لري. نو مونږ او تاسو دا څه ویلی شو چې غرنۍ سیمه ډېر چانس لري چې اورښتونه هلته ډېر شي واورې شي او په ټیټو ساحو کې احتمالات کم دي چې واورې وشي خو باران هلته هم احتمال شته دی چې باران وشي لکه د مونسون څخه چې کله راځي.
سدید صاحب که بیا د افغانستان ختیځ ته وګورو په ځانګړې توګه نورستان کې موږ مخکې د ځنګلونو سوځېدو ته اشاره وکړه که داسې ځنګلونه وسوځي یا خلک په لوی لاس ووهي په کونړ کې ځنګلونه ډېر ووهل شول کدا د غرونو نه د غل ونی لری شي یا د غرونو لوت شي بیا څومره تاوان کی؟ بیا د دې امکانات شته چې دغه کمی غرنې سیمې چې دلته ورختونه ډیر وشي کنه دام لکه بیا ته دخت غوندي بیا ورخته کیږي؟
نه په زمونږ په خاطر ساحو کې چې جنگلونه هم ووهل شي بیا په طبیعي توګه جنگل بیرته احیا کیږي که خلک هم هېڅ هېڅ هم ونه کړي. دا په طبیعي توګه اتفاق مومي. خو یو موضوع هلته منځته راځي، ځکه چې کله چې تاسو ونې وهئ نو ځمکې د تخریب په مقابل کې بیا مقاومت نشي کولی، او دا په دې معنی چې کله چې باران وشي هلته بیا تخریبات ډېر کېږي، د خاورې تخریبات، د غره ښویېدنې، د تیږې ښویېدنې او دا ټولې بیا منځته راتلی شي، ځکه چې ونې هلته نشته چې دغه ورښتونه تنظیم کړي. نو ټول ورښتونه مستقیما د خاورې په سطحه کې لویږي او هلته خاورې تخریبوي، او دا خاورې له سیلاب په شکل بیا ټیټو ساحو کې جریان مومي او هلته ډېر خرابي کوي. مونږ او تاسو په دغه ورځو کې شاهدان یو چې په نورستان کې متاسفانه زمونږ خلک متضرر شوي دي. دا یو مثال کېدلی شي. نو په ختیځو ساحو کې مونږ او تاسو ډېر تخریبات، د خاورې تخریبات مو ډېر دي. تاسو وګورئ په پکتیکا کې ډېر په دغه ساحو کې متاسفانه د خاورې تخریبات هغه د طبیعي توګه ډېر دي. که تاسو هلته یو بند جوړ کړي نو د په یو کال په دوه کالو کې تر پنځه کالو کې له خاورو نه ډکېږي، ځکه چې هلته د رسوباتو هغه پروسه ډېره چټکه ده. په نورو ساحو کې بیا هغه بل پروسې دی چې بیا انشاءالله سوال تشریح
کړم. نه کور ودان ژوندی اوسي اورېدونکي راسره په کرښه دی. ستړي مشي نو مراته واخلې د کوم ځای مړي کنیولې.
السلام علیکم. خو یعنی حاجی صاحب توخی هم د زابل ولایت شاجیل ولسوالي.
حاجی صاحب توخی له زابل نه ستړی مشي په خیر راغلی. حتما زابل کې باران نه دی شوی؟
یا الحمدلله بارانونه وشو تقریبا، یوازې خو ښه واوره ولوېده. خو البته دلته خو نه هر ولایت ولسوالي لري، بعضې ولسوالي سړې وي بعضې تودې وي، خو دلته بارانونه وشو انشاءالله. دوه ښه بارانونه وشو یا درې، او کمه واوره هم ولوېده په سړو ولسوالیو کې. اوس له هم داسې په سایو په اورو کې داسې کم نه، په بعضې ځایو کې پرته ده. زموږ سړي ولسوالۍ لکه شاجوی و دای چوپان و نوبهار و چمنزي و داسې لرې پرتې ولسوالۍ دي، دا خو مخامخ شته. خو په مجموع مرکت کې دغو نه بارانونه نه شته لکه په نورو کلو کې چې به و. نو اوس بیا انشاءالله کلونه سوي دي الحمدلله، بس په د هوا شنه سان وایي چې امکان د دوسته چې
تخیزه په ټوله کې مخکې لدی ورختونو څومره کاروندګر د وچکالۍ ستونزې سره مخ و؟
نو له وچکالۍ سره مخامخ له ستونزې سره مخامخ دي. زموږ په خپل یو باغ و، د انګورو تقریبا د نیمه خو وچ شو، ما یو کم دوه نه حاصل کړي چې هغه بیخي ډېر کم شی دي. نو له وچکالۍ سره مخامخ لاستو ګرېوان دي. خو په خو کلونه ډېر زیات آباد و، زموږ په خپله د ډېرو کدو یې نه. نو په خو وخت کې چې زما د ورښتونه په یاد کېږي یا واوري یا یخي، هغه ټول اوس ډېر سره کم شوي دي. نو محترم مېلمانه زه خو نه یوه دا پوښتنه داسې، ولې هغه پخواني ورښتونه نشته؟ ولې دغه نه دا ګرمۍ زیاتې شوې؟ د ده په ساینسي لحاظ، په علمي لحاظ سلام او څه سبب ده؟ او بل پوښتنه مې له ده څخه دا ده، دغه کوچني کوچني دمونه چې موږ جوړوو دلته د موسساتو له خوا یا د اسلامي عمارت له خوا څخه خلکو ته د کار په مقابل کې پیسې ورکول کېږي، کوچني دمونه جوړېږي، بعضې څه غټ شلې تړلې کېږي، دا څونه فایدهمند عمومیت تمامېږي؟ او بل دغه یو سوال ما ته راپیدا ده، دغه موږ چې اوبه لګوو پر مځکه باندې په دوامداره توګه پر دا کښتو باندې ځمکه باندې اوبه لګوو، دا اوبه لاندې اوبه سطح ته یو ګټه رسوي چې بېرته په هوا کې ځي، نو دا پښتنی ته جواب راکې یا بیا تکرار کوم دا نو څه پر کوپو پر باغو بل
ته ته خې صاحب په بخنه سره امدا او بچ تاسو په کښتون لګوي دا خوده کښتون لپاره وی کنه لکم زی سینا مراتې رکړې دي یا از مکینه را پورته کوي بیرته لکه شیشه ورته دی هغه را پورته کوي څنګه دا بل کم زینه تاسو دا کوي
او دلته د مو سطح تقریبا په خو دا چې وبوي چې مثلا پنځل سکال یا سل کال مخته د کپر اته وو بوله متر باندې وبوي هغه اوس تقریبا زموږ د ځای وبو دا ګل موږ بوله دا چې 2 متر تر رسیدلې دي نو دونه د وبو سطح څخه څه وي دي خو ستاسو په ستنې په جواب کې به دا چې وو ان څه د کاریزونه تقریبا پنځه نیو پیسه د کاریزونه ټول وچی دي ردونه هم په د سړو هوا او کراجی په دوبي کې هغه هم چیز نو موږ په زابل کې دوه ردونه لرو چې دا محتملون دی او د ترنک رود دی او د ارغنداو دی خو په حال د ارغنداو په راده کې وبراځي دا د تویږي د کندهار ودالي وردان ته او نور خو نو دلته چې دوی د وبراخیږي هغه چنتی نظام یا سولري نظام دی بس د سولر انرژي لاله د خلکو سلسل متر یو نیم سل متر حتی دوه سو متر برمی ویلی دي نو په دغه سمسیانو یا په سولرو باندې دا اوبه راکاږي نو د خپل استفاده ځینې کوي د خوراک او د څښاک اوبه هم لاغه څخه لاسته راوړي او باغونه و کروندې و دا شان هم په دغه باندې اوبېږي خو هغه جاري اوبه سي یا د چینو دي یا د کاریزو دي یا د بیا د دې د دې و چې تاسو ته راځئ چې څنګه را کمی دي
مننه ته خسته حتمان حتمان ساسي د درې وړ پښتنې بل ملمنه و پښتو کور دی ودان چې اړیکې دی نیولې و د زابل ولایت
نه د بل دنه مخور دی نه یو
نه
ستاسو د منځنۍ څخه دوله شپږ نیوي د دې رضوی په خلک دې ازادي راډیو شو کاندې تاسو تخنیکي امکانات ته وایسته د شپې له خوا ځخه په لنډه څخه هم یو میټر په عاد کې نو په دې سره د ورځې له خوا ډېره شفافه او د کیز مګر د شپې له خوا یوازې ستاسو خبرونه مفتخو ستاسو د رادیو د اینې اړیدون کایم یوازې په دوله شپږ نیو میټر باندې خبريږي په منځنۍ څخه نو کچې په لنډه څخه باندې هم یو میټر ورسره په عاد کې نو موږ ستاسو رادیو د خلک نو رجات هم استفاده وکړو نو له شپږ نیو ډیر بس ایران په ګډیږي نو بس څنګه نه
ستاسو دا غوښتنه تیر ورځ چې تاسو پروګرام کې شریکه کړې و موږ شریکه کړې چې د غستون زده چې دوله شپږ نوي د شپې له خوا په سمه توګه نه اورېدل کېږي او باید د غستون زده رسېدنه وشي نو موږ د غستون زده دلته دفتر کې له مشرانو سره شریکه کړې ده که دوی څه اقدام وکړه حتمن تاسو په جریان کې چې مننه ته حساب کور ودان سدید صاحب تاسو ته براشم لومړی پوښتنه دا و چې ولې وخت سره هوا ګرم شوي او څه علت ده چې وروختونه ورځ په ورځ یعنی په ټول نړۍ کې یوازې په افغانستان کې نه کمی
ګورې د ورښت هغه بدلون یا کمښت او د هوا ګرمېدو لامل د اقلیم بدلون دی متاسفانه دا لسل کال نه ډیر کېږي چې د ګلخانای غازات او ډیر تولید نو په اتموسفیر کې د ځمکې اتموسفیر ګرم شوی دی او دا په دې معنی چې د لمر انرژي چې په ځمکې اتموسفیر کې راځي بیرته منعکس کیږي نه بلکې په ځمکې کې پاتې کیږي او دا بیا د دې سبب شي چې ځمکې ګرم شي د ځمکې ګرمواله یو امدانه دی چې یوازې د حرارت درجه په لوړ شي په دې کې بیا نورې اضرار هم راځي هغه دا دی چې د ورښت بڼه او د ورښت ځای بدلیږي دا په دې معنی چې یو ځای کېدای شي چې ډېر وچ وي او بل ځای کېدای شي چې ډېر لامده او ډېر ورښتونه ولري دا هم کېدای شي چې په وچکالی په منځ کې تاسو یو وار ورښت ولري او دا په دې معنا چې دا متاسفانه ټول سیلاب ګرځي او د فائدې نه پرته اضرار راوړي نو دا مونږ او تاسو ګورو په افغانستان کې متاسفانه چې په ډېرو ساحو کې داسې کیږي چې ورښت نه لرو په کال کې او په یو ورځ کې داسې ډېرې چټک ورښتونه لرو چې بیا لاغان استفاده کول یم نشو یواز هغه سیلاب دی کوي او از من خالق متضرر وی. بل پښتنه دا و چې کوچنی بندونه ګوري ما هر کله وایلی دی چې کوچنی بندونه دندونه او یاله جذبی ساګانې دا ټول مونږ او تاسو ته مرسته کوي چې د زمکه په سر کې د ساتي اوبو مدیریت په ښه توګه وکړو. چې د زمکه په سر کې یا د ساتي اوبو مضایع نشي دا اوبو مو په زمکه لاندې اوبو ته هدایت کړو او کوچنی بندونه دا کار مونږ او تاسو ته کوي. مونږ ګورو چې په دې ورسته او کلو کې ډېر کوچنی بندونه په افغانستان شاوخوا کې د بین المللي موسساتو لخوا هم د اشخاصو افرادو د افغانستان خلک چې په خارج کې میشته دي او په برسته په افغانستان کې جوړ شوي دي. په ننګرهار کې مونږ او تاسو مثالونه لرو په دې ورسته کې په زابل او قندهار او هلمند کې هم مونږ او تاسو مثالونه لرو چې ښه ګټه یې رسولې ده. نو دغه بندونه ډېر داسې بودیجه ته هم ضرورت نه لري که مونږ او تاسو همت وکړو په خپل قاریه او کلي کې اتفاق ولرو او انګي ولرو کولای شي چې پیسې پس انداز کړو او یو پروژه په خپل کلی کې بس په لابل دي ځکه کلی کړو. نو دا ممکن دی ځکه چې دا کوچنی بندونه د مصرف ته ضرورت نه لري او په لیک بودیجه کې هم کېدای شي چې پلی شي. نور یو سوال د برمې دی. برمې ګوري برمې د زمکه لاندې او په نه استفاده دا پایداری نه لري او زراعت چې مونږ او تاسو د زمکه لاندې اوبو په اوبو کې کوو دا متاسفانه په دوامداره توګه دا ممکن نه دی ځکه چې د زمکه لاندې اوبو هغه سطح چې ده دا تیتیږي او کله چې په یو اندازه ورسیږي چې ډېر تیت شي بیا نو دا اقتصادي نه تمامیږي چې تاسو د زمکه لاندې اوبو نور وباسي او هغه نه استفاده وکړي. دا سیم کې چې د زمکه لاندې اوبو بیخي وچی او بیا متاسفانه تاسو هغه زراعت هغه شیشه بیا بې فایده کیږي. نو ځکه د زمکه لاندې اوبو چې به ته تغذیه نشي دغه کوچنی بندونو او دندونو لخوا نو بې فایده دي. نو ځکه زه همیشه دا سفارش کوم چې کله چې تاسو د زمکه لاندې اوبو نه استفاده وکړي نو تاسو باید هغه زراعت بنه عام معیاري کړئ ګلخانه ای زراعت مخ کړی او هغه بیاری طریقې هم سم کړی لکه چې نورو قطرایي میتودونه کاروي چې قطرایي میتود ډیر اوبه سپما کوي. خو متاسفانه
په بخښنه سره دا ګلخانه ای زراعت مچیاتونه وکړه په دې اړه بیا لکه توضیحات ورکړي چې اوریدونکو پوښي.
ګورې ګلخانه ای زراعت هغه زراعت ته وایي چې تاسو په یو ګلخونه کې چې له محیط نه جلا شوی دی له پلاستیک یو مخصوص پلاستیک لري یا د عادي پلاستیک هم کولای شي چې موږ او تاسو یو خونه جوړ کړو چې له مار ولانګو نه دغه ساحه وساتو او دغه ساحه د اوبو بیا تبخیر نکيږي اوبه هلته پاتې کیږي د رطوبت هم هلته پاتې کیږي. مونږ او تاسو هلته بیا د قطرایي سیستم چې دی چې په هلته چې اوبه ضرورت وي یوازې هلته مونږ باید اوبه ورسو. نو په دغه سیستم باندې مونږ او تاسو کولای شي چې تر 80% اوبه سپما کړو. نو تر زمونږ او زراعت چې اوس مونږ لرو متاسفانه 80% اوبه هلته ضایع کیږي. نو مونږ او تاسو که ګلخانایي یا د شنې خونې زراعت ته مخه کړو نو د اوبو سپما مو ډېر وي او هم تولیدات مو ډېر وي. ګورې دا ترکیبي دغه شیان چې دی تاسو په شنې خونې کې ډېر خرج کوي او تولیدات هم څو چنده له هغه کلیشهي زراعت نه ډېریږي. نو مونږ او تاسو باید دغه تجربه کړو. دغه تجربه په افغانستان کې شوې دي د بیخي نوې موضوع هم نه ده. خو مونږ او تاسو باید دا زده کړو ځکه چې د زمکه لاندې اوبو متاسفانه پایدار نه دي او هغه یو ورځ نه یو ورځ وچکیږي.
مننه سدید صاحب کورودان ژوندۍ وسهیل ته چې په افغانستان کې کاروندګر دغه موضوع ته پام وکړي او ښه یو حل لار ده چې دوی وکولای شي په ذخیره کړي. بل اوریدونکو را سره ده سلام ستړي مشه نو مراته واخلې د کوم زمونی کنیوالې.
بله وعلیکم السلام.
مننه قری صاحب کور ودان ژوندۍ اوسه. قری صاحب لته سی ورسات په سیمه کې څه حال ده؟
زموږ په سیمه کې الحمدلله دغه د شنبه او یک شنبه په ورځ باندې باران شو. په زمون کې باران سره واورم وسو، اگر چې دغه یخنی جوړ کړه ما بیا هم باران نشو واوره هم وسو. مزکی سناتن هم کش کوي. نو دغه داینده خلق دا کوچانو چې موږ ته تلیفونان کوله یا زرا پیښو خلقو دا واشه چې دم ذکر راشنسی و هغه دا فکر کوي چې دا واشه به خیده شي و چې و پر علی موت باندې و. نو دغه باران ته خلق سرګي پلاری و د خدای رحمت هغه باران اوس و بر وسو او څنګه یخنی لري وسه یو خدای دا یخ مشکلات خلق لري. مګر دا د دورو مشکلات پروانه کې دا به تیر شي ان شاء الله. دا د وګو په لوړېدو کې هم کومه کوي. دغه باران او دغه واوره ته کوچان هم خوشاله و او دیاکین هم خوشاله و. خدای تعالی نور دغه شو دوه درې څلور بارانه که پر دغه جوزجان ولایت په ټول افغانستان دی الله وکړي. خو هر ولایت ځان ته خپله ځانګړنه لري. که چیرې دغه څو بارانونه وشي واښه هم کېږي، کوچۍ علم هم پرات کېږي او دیاکینو ته هم پیدا کوي د اوبو په لوړېدو کې. تاسو پوهېږئ په جوزجان کې زموږ اوبه بیخي د ښکته کېدو په حال کې دي. که چیرې بارانونه پر دغه باران باندې نور بارانونه ونهشي، واورې ونهشي، واوره خو لپاره صورت وخت یې قریب تېر دی. نو که نور بارانونه ونهشي دا د جوزجان د ولایت اوبه ورځ په ورځ د ښکته کېدو په حال کې دي. او بله خبره دا ده پردې خوري چې دغه اوس چې د جوزجان په ولایت کې موږ ګرځو دا چې اوس موږ ګرځو بس دا شو بل چې کورو برمه ده، کورو کوبه ده، کورو باوري ده، کورو سولر دی. که څوک بر لري په بر کې چلی، که برق نه لري دغه دی په سولر یې چلی. نو دا سولرونه چې ورته ایښي دي بس دا دوی انجه او سی انجه او چار انجه ورته ایښي دي. هغه د مځکې راتل تقریبا شپېته اویا متره اتیا متره لاندې اوبه راپورته کوي. نو دا که چیرې په دغه رقم دوام وکړي نور بارانونه ونه شي خلک د ستونزو سره مخامخ کېږي.
مننه قاري صاحب کور ودان ژوندی اوسئ. سدید صاحب نه به دا وپوښتو چې بالاخره که چیرې همدغسې خلک ستاسې د ولایت په شمول باندې په جنوب کې هم ټول خلک همدغه برمې کاری دې ته ادامه ورکړي، بالاخره ځمکې تل کې دا کمی اوبه چې دي یا د ځمکې اوبه چې دي د دې سرنوشت په څه کېږي، بل داسې کوم حل لارې شته که نه؟ مننه کور ودان قاري صاحب چې تاسې اړیکه ونیوله. سدید صاحب که تاسې همدې پوښتنې ته ځواب راکړئ، خلک ټول ځایونو کې برمې یخې دي تر څو د ځمکې نه اوبه راپورته کړي او ورځ په ورځ دا اوبه ښکته کېږي، د دې امکان شته چې دا بیخي وچې شي، بل څه بدیل نه لري دا خلک؟
بالکل دا متاسفانه د وچېدو په حالت کې دي. هغه هغه سیمو کې چې پخوا برمې وهل شوې دي مونګورو موږ مثالونه لرو چې هلته بیا د وچېدو وروسته خلک بل ځایونو ته مهاجرت کړی دي. دا خو بل نور هېوادونو کې هم متاسفانه رامنځته شوي دي او په مونږ هېواد کې هم د ناری متاسفانه داسې اسانه نه دی، ځکه چې مونږ او تاسو اوس نو اقتصاد د هغه د ځمکې لاندې اوبو په سر ایجاد کړی یو یو نو اتکا ایجاد کړی یو. نو د دې حل لاره به دا وي خلکو ته د ځمکې لاندې د بیرته تغذیه کولو هغه چلونه او میتودونه وښودل شي او هغوی په دې مجبور وکړل شي چې دوی باید کله چې د ځمکې لاندې اوبو نه استفاده کوي باید د ځمکې لاندې اوبو بیرته تغذیه کړي. یو شرط باید دا وي او بل شرط دا وي باید چې د اوبو نه په سمه توګه په عصري توګه استفاده وکړي. هغه پخوانی او کلیشهي
تاسو ول چې کله ځمکې تل د اوبو نه استفاده کوي باید ځمکې د تل اوبو بیرته تغذیه شي، څنګه دا دوی کولای شي په خپل سیمو؟
ګوره د تغذیه میتودونه ډېر دي. یو یې خو کوچنۍ بندونه جوړول دي، بل ډنډونه جوړول دي چې د خاورې نه بندونه ورته جوړ کړي او تاسو د باران اورښت هلته سپما کې ذخیره کړئ چې په طبیعي توګه بیا د ځمکې لاندې اوبو تغذیه کړي. نور حل لارې هم لري لکه زمونږ په غرنۍ سیمو کې هلته په ارتفاعاتو کې د خندقونو ایستل دي، د خندقونو کیندل دي. دا خندقونه هم د دې سبب ګرځي چې د واورې او د باران اوبه هلته دمه شي او په طبیعي توګه بیا د ځمکې نم هغه نم چې دی د ځمکې نم بیا لوړ کړي. نو ډېر میتودونه موجود دي. او بل موضوع بل شرط دا باید دا وي چې دغه په دغه اوبه باید سمه زراعت وشي، سمه کرنه وشي،
سمه کارخانه په دې معنا چې قطرایي سیستم باید موجود وي او امکان ولري د شنې خونې زراعت باید الته پلی شي. نور زراعتونه متاسفانه نور میتودونه ډېر مؤثریت نه لري او دا کاوس د ځمکې لاندې اوبه وچ نه شي لاس کاله وړاندې متاسفانه بیا دا کار کېږي. لاس کاله وروسته بخښنه غواړم بیا د ځمکې لاندې وچېږي او د ځمکې لاندې اوبه هم نه وي او تاسو د یو فامیل د یو خانواده هغه اقتصادي اړتیاوې هم په دغه زراعت کې د تاسو سرمایه ګذاري کړې نو بیا متاسفانه بیا هیڅ لاره نه پاتې کیږي. نو تاسو مجبور یاست چې نورو سیمو ته کډه وکړئ او په نورو سیمو کې بیا نور خلک هلته شته دي. هلته رقابت هم ډېر دي او بیا دا تنازع او منازع او مشکلات هم زیږوي.
مننه کورودان ژوندۍ اوسې اوریدونکو ساسي د اړیکو په تمه هم یو زموږ د استوديو شمیرې د 00 22 کله چې استوديو ته زنګ کوي لطفا پریک دی چې ساسي شمیره دلته راشي. موږ ساسي شمیره یاداش کړو بیا مو په کراره ټلیفون بیرته بند کړې. موږ ساسي ټلیفون نو کې کوو خپل بیا درته زنګ وهو. سدید صاحب تاسو په دینو حلارو باندې خبرې وکړې که چیرې په کوم ولایتونو کې وچکالی ده یا خلک د ځمکې له تل نه اوبه راپورته کوي یا د څکلو لپاره بیا که خپلې کروندګۍ ورباندې اوبه کوي د دې لپاره حل لارې شته ده. په ټوله کې دغه د ونو کینولو موضوع ته کتم شو یا د ځنګلونو احیا په ځینو ولایتونو کې لکه تاسو شرقي ولایتونه یاد کړ دلته ځنګلونه په طبیعي ډول باندې رشد کوي خو کومو سیمو کې لکه دشتې چې دي د افغانستان جنوب کې یاد کړو دلته داسې د ونو کینولو لپاره یا د چې د وچکالۍ په مخنیوي کې د دغې ونو رشد څومره مفیده واقع کیږي؟
ګوري هلته چې په طبیعي توګه ونه نه نشنه کیږي هلته تاسو که ونه وکړئ هغه متاسفانه وچیږي ځکه چې هلته اوبه نشته. نو که هلته اوبه وایي نو په طبیعي توګه هلته ونې وایي لکه ختیځ سیمو کې. ختیځ سیمو ولې ونې لري ولې ځنګلات لري دلیل دا دی چې د هندوستان مونسون صفه هلته ډېر اورښت او ډېر رطوبت راوړي. دا په طبیعي توګه اتفاق مومي. نو خلک هلته ونې نه دي کرلې دا په طبیعي توګه هلته ځنګلونه رامنځته شوي دي. نو په نورو ساحو کې دا امکان لري هغه وخت امکان لري چې تاسو ورته اوبه ورسوي که اوبه تاسو نشئ رسولی نو دا امکان نه لري متاسفانه. نور هیوادونو دا کوشش کړی دی چې هلته د قطرایي په میتود په واسطه هلته اوبه ورسوي چې یو وارې د ونې لږ استقامت ومومي لږ لوړ شي لږ غټ شي بیا نور د ونې خپله زه د زراعت متخصصم نه یمه خو د ریښې چې دي هلته ریښې بیا په د ځمکې تل ته د ځمکې لاندې ته عمق مومي هلته رشد کیږي او بیا خپله اوبه ځان ته برابروي. نو هغه لومړنی فاز چې دی چې ونې ډېر کوچنۍ وي هلته بیا ډېر داسې متاسفانه دی یو اضطراري حالت بیا دی چې باید ونه او نور بوټي سره مرسته وشي چې یو وارې رشد وکړي. نو دا یو موضوع ده. بل موضوع چې زه غواړم دلته یادونه وکړم هغه دا دی چې متاسفانه له دولت له خوا نه باید دا خلکو ته باید وپوهول شي چې په دې معنی چې په هغو ولایتونو چې موږ او تاسو اوبه نه لرو او وچکالي لرو باید هلته اندوانې او رومیانې باید ونه کرل شي. نورې تولیدات هم شته دي ځکه چې اندوانې او رومیانې ډېر اوبه غواړي او که تاسو د ځمکې لاندې اوبه ورته پاسئ او یو کیلو رومیانو باندې 300 لیتره اوبه مصرفیږي او یو لیتر اوبه په کابل کې 100 افغانۍ دی تاسو 3000 افغانۍ مصرفوي چې یو کیلو رومیان تولید کړي او یو کیلو رومیان په کابل کې 100 افغانۍ بیا خرڅوي. نو دا خو درات نه شو دا خو منطق نه شو. نو ځکه باید د هندوانې کرل او د رومیان کرل یوازې هغه ولایتونو ته اجازه ورکړل شي چې هلته پریمانه اوبه لرو. نو هغه ولایتونه چې موږ وچکالۍ لرو هلته اوبه نشته باید نور بدیل کښتونه خلکو ته باید ورسول شي لکه زعفران لکه نور هنګ لکه نور کښتونه هم ده چې په لږ اوبه باندې حاصل هم ورکوي
خو خلک باید ورسره بلد چې لکه د هرات خلک او نورو بادغیس خلک نو دا ډیر کار ته ضرورت لري، پلان ګذاري ته ضرورت لري چې باید له دولتونو څخه پایل شي او خلکو ته ورسول شي.
بندنه کور ودان اوریدونکو له روبرت به تاسو سره شو. سلام ستړي مشین او مراد واخلې د کوم زموري کني ولې
خدا پاک دې مان قبول کړه. خو کې سلام تاسو ته د رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې جوړ بیا تاسو نه حدته لمه د هلمند ولایت
سره اتل صاحب د هلمند نستړی مشي مخ کې اوریدونکو د هلمند نړۍ کې نیولې ولې چې په هلمند کې بارانونه د شي وساسي په سیمه کې باران شوی کنه؟
بلې خورجانی، لکه مخکنی اوریدونکو چې اشاره ورته وکړه واقعا د ازمیر په ولایت کې شبي خورجانی بارانونه وسوله د دوه درې ورځې د مخه د سلج باران خورجانی یعنی د سی باران نه دی سوي چې مثال هغه کروندو ته ګټه رسولي د تناور سره و د سی دوه درې د کې شجر باران خورجانی او برته د سی باران نه دی سوي چې مثال وبې درولي او کروندې دی کړی خورجانی هلمند هغه ولایت نه واج په هلمند په افغانستان کې خورجانی شش کال به درک او چالي د پټوره نړۍ کې خودته یو لامل چې دی خورجان چې زغواړم اشاره وته کوم د ازمیر په ولایت کې د چوز د وسېژمه اصلي لوی لامل دا غدې دلته مل خورجان شغت غد زنګولنه درلودل یعنی د داسین پر غاړه د هلمند په داسین پر غاړه وسم اکثره ځای نه چې دی وسه ولاړ دی خورجان نو اصلي لوی لاته دا غدې خورجان یو خود غدې مل ما ساتل ما دا پښتنه چې مثال د غد غد زنګولنه مثال چې ځای ولاړ دی دا مثال د خبرې داوا د غتم غټه کې او بو ته غټه کې کنه کې او بل د شری پر دی خور کوي دلته د ازمیر په سیمه کې د اکثر خلکو د برنی وخلې د ډیر ښکته شوا کړی دي یعنی 100 متر یو 100 متر دوهنه کډاره د خړې شوا کړی دا کروندو د پاره دا کروندې وبي نزوام چې مثال دا وچکالی لې عملم دغه چې مثال دا برمو وب د خلک مالې دلی د خورجان چې دلته پټي وبدي دغه وبد هغه چې باندې لګي مثال د خبرې ودا د شمشان وبدي دا هغه سموت وبدي خو زوام چې موت وبني د چار څنګه مثال د شمشان باندې په داسولاران راکاج خدا هم خورجان د دمزکی د وبو سټه ډیر ښکته دی.
بلکې مدنه کورودان ژوندې او سټل صاحب چې د هلمند موري کني ولې وا سدید صاحب کڅم تاسو مخکې د موضوع ته اشاره وکړه خو یو ځل بیا ک زموږ د اوریدونکو ته تکرار کړی چې د ونو کینول د زمکی د وبو د زمکی په تل کې د وبو په ډیرول کې څمرسته کوي
ګورې دا د متاسفانه یو غلطه مفکوره ده چې مونږ او تاسو وایو چې د ونو کارول د زمکه لاندې وبو تغذیه کوي دا 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 څه نه ده د ونه کارول او د ځنګلونو درلودل دا کیږي چې رطوبت جذب شي هغه ساحه کې خدا په دې معنی نه دی چې د زمکه لاندې وبو تغذیه شي ونه برخلاف د هغه مفکوره نه ونه د تعارق هغه پروسه چې د لپانو نه د اوبو ځای کوي ونه د ځمکې نه اوبو اصلي او لپانو له طریق نه اوبو بیا هوا ته په د بخار په شکل ځای کوي خو یوازې شای چې ونه بیا فائدہ لري هغه د چې البته بیا هوا ته راکېږي او بیا رطوبت نور رطوبت د ساحه نه چې رطوبت موجود وي لکه په ختیځ او په ختیځ زون کې چې موږ رطوبت لرو په خودوبې کې هم نو البته چې رطوبت موجود وي بیا ونه کولای شي چې دا رطوبت جذب کړي هغه ساحو کې نو دا یو فائدہ شته نور دا مطلب چې
یعنی رطوبت تولید شي سړي سب رطوبت تولید شي د دې سبب کې چې ورختو شي
او دا رطوبت په شکل د ونه په پانو کې د ونه په شاخو کې البته د ځمکه په سر کې رطوبت بیا جمع کیږي.
فکر کوم چې د سدیت صاحب اړیکه را سره پرې شوه. هڅه به وکړو چې بیرته سدیت صاحب په پروګرام کې راوخلو او د پروګرام په وروستیو شیبو کې ونه په دې اړه باندې وپوښتو چې اوس په افغانستان کې د کوم رختونه چې شوې دي په هغه سیمو کې چې واوره شوې ده د دې واورې ساتنه په څه ډول ضرور ده او سره په څنګ کې که چیرې داسې ولایتونو کې بارانونه شوي چې هلته اوبه لږې ډېرې وي دغه واړه ډنډونه مخکې ورته سدیت صاحب اشاره وکړه چې دا ضرور دي چې وړډنډونه جوړ شي دغه اوبه ذخیره شي تر څو د ځمکې تل له اوبو سره مرسته وکړي. اوریدونکو له تاسو هم کولای شو اړیکې راواخلو. زموږ شمېرې د 00 422 14 500 او 00 422 14 500. په دې شمېره باندې تاسو زنګ ووهئ، لږ پرېږدئ چې ټلیفون مو دلته شمېره مو راشي او بعد لاغې نه بیرته قطع کړئ. ستید صاحب د خبرونې یوازې لس دقیقې پاتې دي که په دې اړه راته ووایاست چې اوس خو په افغانستان کې وچکالی ده، او دا وچکالی یوازې داسې نه ده چې افغانستان ورسره مخ وي، زیاتره د افغانستان ګاونډي مور سره مخ دي، ایران او پاکستان ته که وګورو او حتی ټول نړۍ له دغې وضعیت سره لاس او ګریوان ده. د افغانستان دننه په غیر له دې نه چې دولتونه لوی لوی اقدامات وکړي یا نړۍ په دې برخه کې همکاري له افغانستان سره وکړي، عامو خلکو ته څه کول پکار دي، په ځانګړې توګه کله چې ورخت کېږي لکه واوره یا باران چې کله وشي؟
بلکل ګوري، افغانستان یو غټ هیواد دی او د افغانستان حکومتونه او دولتونه همیشه ضعیف دي متاسفانه، او ټول هیواد ته نشي رسیدلی. نو زما وړاندیز به دا وي چې خلک باید په خپله لاس په کار شي. مونږ او تاسو مثالونه لرو چې هغوی وایي چې په خپله لاس په کار شوي دي، په خپله کلي کې ډنډونه یې جوړ کړي دي، کوچنۍ بندونه یې جوړ کړي دي، خندقونه یې ایستلي دي، هغوی له ډېرو مزایایو هم برخمن شوي دي، لکه د ځمکې هغه نام لوړېدل، د ځمکې لاندې اوبو تغذیه، د ساګانو د اوبو لوړېدل. نو زمونږ او تاسو خلک باید نور حکومتونو ته په انتظار نشي، په انتظار پاتې نشي، نور خپله لاس په کار شي. دا یو غټه بودیجه ته کار نه لري، دا باید په هماهنګي سره د اتفاق او اتحاد هغه په یو کلي کې دا په کمو پیسو کې هم جوړېدای شي. نو دا یو موضوع ده. بله موضوع د اوبو مصرف دی، ځکه چې زمونږ او تاسو هیواد یو کرنیز هیواد دی او 30% زمونږ او تاسو جی ڈی پی یا د ناخالص داخلي عواید چې دی متاسفانه د زراعت نه لاسته راځي، او دا ډیر اتکا په زراعت سکتور دی، او که زراعت سکتور متاسفانه د تغییر د اقلیمی بدلون له کبله ډیر متاثر کیږي او متضرر کیږي، نو مونږ او تاسو باید خپل اتکا د زراعت سکتور ته کم کړو. او خلک په دې حق را هم رول لري چې باید ولوبوي. هغه رول دا دی چې مونږ او تاسو باید خپل زراعت او د اوبو لګولو هغه طریقه چې دا باید میکانیزه کړو. هغه اوس ټول هغه امکانات او ټکنالوژي په د افغانستان په مارکیټونو کې هم پیدا کیږي، داسې ډېر مغلقه ټکنالوژي هم ضرورت نه لري. د قطرایي سیستم ډېر اسانه پایپونه لري، او پایپونه یې سوری لري په یو معینه فاصله کې، او که تاسو خپل بڼه خپل کارخانه په سمه توګه عیار کړي او د دغه سیستمونو نه استفاده وکړي، نو تاسو کولی شئ چې هم په د وچکالۍ په دوران کې هم تولیدات ولري او عواید ولري. که مونږ او تاسو په دغه لاره کې لاړ نشو او دغه نوې میتودونه او نوې طریقې استفاده ونه کړو، نو متاسفانه د اقلیم بدلون خاصیت په زمونږ په منطقه کې دا دی چې زمونږ وچکالی هم دوامداره کیږي او هم ډیر شدیده کیږي. پخوا هم مونږ او تاسو وچکالی درلوده، خو په دغه شدت او په دغه تکرار نه و. دا په دې معنی چې اوس مونږ او تاسو دریم کال دی چې وچکالی لرو، او کیدای شي راتلونکي کال هم وچکالی وي خو په هغه شدت و نه وي. خو بیا هم سالور کال وچکالی او یو هیواد ځپي او خلک باندې ډیر فشار راوړي، ځکه چې مونږ او تاسو ډیر په زراعت تکا لرو او ډیر اوبو مدعی کیږي. نو مونږ او تاسو باید په دغه شیانو باندې یو تجدید نظر وکړو، یو نوی فکر وکړو. همیشه باید رومیان او هندوانې ونه کړو، نورې تولیدات هم شته دي، نورې تولیدات کیدای شي چې په لږ اوبو کې او هم عایدات ولري. نو مونږ او تاسو باید
برخې ته بیا شو په بخښنې سره له تاسو وروسته به واورو چې کوم بوټی، کم خوراکي، کم ترکاری یا پټوله کې څه شي ډیرو بغواړي، څه شي لکه بغواړي کوم کوم سیمه کې وکړل شي. لاندې کې بیا تاسو نو ورته غوړیدونکو را واخلو. نو مور ته واخلې د کوم ځای مړی کوي ولې؟
سلام علیکم فرید سل ویتاتو پروډوسر صاحب د بډوړ لاس سلام الله وایم. صفی الله پسرلای ما د کیلګینه د بغلان ولې.
پسرلای صاحب د بغلان نه په خیر راغلی. ساسي په سیمه کې باران شوی وو، او که باران شوی وو خلګو یې د وبو په ساتنه کې څه اقدام وکړه کنه؟
د دې چالي زبر سیمه کې خو باران اوس او ډېر ښایسته واوره اوس، دومره واوره اوس چې بهر کوڅه کې به یو یا له اوبه روانې وي. نه دلته خلکو اوبه ذخیره نه کړي، دلته کې لګي خو دشي ځای دی چې په خپل اوبه لري. زمونږ په سیمه کې کورو ملک نار تیر شوی دی، د سیمه نار راغلی دی، اوبه فریمانه ده. خودی که چل داده کویان و بله که لکمی سویل داره سکره دو کویو بچه دی مخی با سلوی که پانزو سو که بخطلی و سلا که پاویا و که پینزاویا و که برا خیزی دو کویو بکمی سوی ده چینو بکمی سوی غره که چه کمی چینه و یاقو بکمی سوی نو سین دو بکمی سوی دی خب من گاده چیزای که هستو چی من سین تم نیزی هستو لکه من خواهی نار تلی دی و بخطی پریمان هست
دا ډېر ښه خبره ده چې ستاسې په سیمه کې اوبه شته ده او ستاسې خلک ښه دي چې په کافي اندازه اوبه لري خلک دغه اوبه چې لري په ساتنه کې څه رول لري که نه یعنې د دغه اوبه قدر کوي که نه
یاره که ریښتیا درته ووایم قدر مدر خو بېخي پکې لګېږي چې څوک اوبو ته نه ورکوي دغه شمسیانې دي زیاتره خلکو سګان هر کور کې سا ده هر سړی په کور کې سا لري نو چې دا لمر راوخېږي دا اوبه داسې بې ځایه روان دي یو ورځې ما یو کس ته وویلې مالې ګوره دا مالې هم اسراف دي ګنام لري او بل مالې دا د مځکې اوبه ختمېږي خو ما ته یې ویلې یاره وایي ته دا ساده خبره کوي وسو چې دینه اوبه وځي د مځکې اوبه نور هم راجاتېږي مال دې ته وس ووایې
مننه کورودان پسرلی صاحب په دې اړه به سدید صاحب نه لنډ واورو سدید صاحب که تاسې راته ووایئ په کومو سیمو کې چې اوس اوبه شته ده هغې سیمو خلکو ته څه کول پکار دی چې وکولی شي اوس خو د دوی په سیمه کې د بغلان نه چې اړیکه نیولې وه یو څه کمې شوې دي کیدای شي وخت سره نور هم کمې شي دا خلک باید څه وکړي چې دغه اوبه کمې نه شي
هغه سیمو چې د سیندونو په څنګ کې پراته دي دوی دغه د اوبو نه برخمن دي اوس خو اوس لپاره په راتلونکي کې دوی هم کېدای شي چې د اوبو د کمښت سره مخامخ شي نو دوی لږ نور هم فرصت لري چې ځان د نوې ټکنالوژي او میتودونه د زراعت میتودونه سره عیار کړي که زموږ فرا خلک لږ وخت لري دوی لږ لکه نور هم ورک لري لکه لاسی کاله یا پنځلس کاله خو نور له هغه نه ډېر وخت متاسفانه زموږ هېواد نه لري که مونږ او تاسو ځان عیار نه کړو هغو سیمو چې اوس اوبه هم لري په راتلونکي کې به دا اوبه ونه وي یا به سیلاب وي یا به وچ وي نو دا د اقلیم بدلون متاسفانه تاثیرات دی چې مونږ او تاسو باید ځان پوه کړو د اوس د نن اوبه به راتلونکي ونه لرو نو نو که مونږ اوس اقدام ونه کړو متاسفانه به راتلونکي به ډېر ناوخته وي
او د هغه کښتونو په اړه باندې م کېدونه وکړي اوریدونکو ته کوم میوه کوم ترکاری چې په داسې ځایونو کې کېږي چې هلته اوبه ډېرې وي موږ یې باید هلته وکړو کوم چې په وچو سیمو کې کېږي هغه ترکاري میوه یا داسې شیان چې کروندګرو ته په درد خوري
ګورې زه د زراعت متخصص نه یم خو زه هم دومره پوهېږم چې هندوانه ډېر اوبه خوري هغه ترکاري او هغه مېوې چې ډېر اوبه لري هغه ډېر اوبه مصرفوي لکه رومیان لکه اندونزي نو هغه ترکاري او هغه تولیدات چې وچ دي په ذاتن وچ دي په طبیعي توګه لکه هنګ لکه زعفران نو هغه هم لکه په لږه اوبه کې حاصلات ورکوي نو زمونږ او خلک دا ډېر ښه پوهېږي په چې کوم شیان زمونږ په هېواد کې کېږي او کوم شیان لږ اوبو ته ضرورت لري نو ضروره نه ده چې هر کال هندوانه وکړو او هغه هم باید ډېره ټیټه ده نو نورو تولیداتو ته مخه کړو هغه نورو تولیدات په افغانستان کې هم تجربه لرو او هم ښه حاصلات ورکړې ده نو دا کېدای شي چې یو بدیل وي
ډېره مننه کورودان ژوندی اوسي د اوبو د مدیریت د برخې متخصص نجیب الله سدید او همدارنګه زموږ د افغانستان د شرقي زون د خبریال لهوله انوري نشد خبرونه په پایل کې راغی او موږ سره د نورستان د وضعیت وروستي جزئیات شریک کړل سدید صاحب له تاسو مننه چې وخت مو راکړل پروګرام ته راغلی اوریدونکو چې تاسو چاړي کې ونیولې له تاسو هم مننه کوم ودان په پای کې ورزو د نورستان د موږ د اوریدونکو پیغامونه رسولې دا سره ورو پم دې سره پروګرام پای ته رسو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زسی موت اللہ گنرگرام رسوالی وسیدن کے دا چیتے تیرو رزو کے ورختونا زیاد شیویو نو بدبختانا پتی تین درکی دن قریب کلی کی چی دے دشپے دولسنی میں بجے لغر خویدن لعملہ زمون حیوادوالو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او تقریبا اوش نفره شهیدان شوي او څلور پنځه نفره زخمیان دي نو مونږ چې څومره معلومات کړي دي او ځایونه هم ولیدل نو تر اوسه پورې اړونده موسسات هم راغلي خو داسې کوم نغدي مرستې تر اوسه نه دي شوي د نړیوال ټولنې او مؤسساتو څخه مخکنه دا ده چې زمو هیوادوالو سره په دې برخه کې مرسته وکړي.
د نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ د تتین دره کې د زیاتو ورښتونو له امله غر خوېدلې دی په کلی باندې، د نکرا په کلی باندې چې تقریبا 100 کورونه ځان سره وړي دي او تر اوسه پورې 20 کسان مړي د خاورو لاندې وستل شوي دي او لا کار اوس هم جریان لري. خلک په ساحه کې دي، کیندنې روانې دي او تقریبا یو 15 کسان زخمیان هم لرو چې نږدې کلینیکونو ته انتقال شوي دي او تر اوسه پورې خیریه او موسسات هم راغلي دي ساحه ته، خو تر اوسه پورې کوم کومکونه نه دي شوي نقدن. نو بنا ان حکومت څخه او د نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې دغه قربانیانو سره کومک وشي او خاص کر په ساحه کې د پاکې اوبو کمښت ده چې خلکو ته اوبه رسیږي، همدارنګه غذایي مواد ده، بل هغه خلکو چې کورونه نړول له منځه تللي دي دوی سرپنا نه لري، دوی لپاره باید سرپنا انتظامات ونیول شي او همدارنګه د مریضانو د انتقال لپاره چې د کابل ته یا ننګرهار ته باید انتقال شي. نو ضرورتونه زیات دي او تر اوسه پورې بارانونو لارې بندې وې، واورې وې، نو اوس چې موسم لږ ښه شوی دی نو همکارو اداراتو څخه غواړو چې د دې ولسونو لاسنیوی وکړي.
تسمیت بلچا زما خط بس و تجوان جوان ساتھی تھا بادشاہ پکشی.